امریكا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریكا
محترم اوریدن کو السلام علیکم نن یک شنبه ده او د سرطان دیش کمد د امریکا غگ واشنگتن زمنګ دویما سهرانه پښتو خبرونه اوري خبرونه ویان سر سلیمان شاه د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره خپل بل ماموریت زر پیل کوي. ښاغلي خلیلزاد د شنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي دي چې د نوي ماموریت د پیل کولو نه مخکې په واشنگتن کې د جرمني او هند سفیرانو او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر سره هم ملاقاتونه کړي دي. طالبانو د امریکایي ډیپلوماتانو سره تر اوسه پورې په دوحه کې وځلې مذاکرات کړي دي، خو اوس نتیجه نه ده څرګنده شوې او نه په افغانستان کې د جنگ په شدت کې کموالی راغلی. له بلې خوا د متحده ایالاتو د پوځ مرکزي قوماندانۍ یا سینټکام عمومي قوماندان جنرال فرانک میکنزي په راتلونکي وخت کې هم د افغانستان سره د امریکا د نظامي مرستو د دوام په اړه اطمینان ورکړی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې متحده ایالات ته په رسمي سفر راغلی، د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ملاقات کوي. د صدر اعظم په ضیافت د امریکا ته د هغه لومړی سفر دی. د جمعې په ورځ د پاکستان د خیبر پختونخوا د جنوبي وزیرستان په قبایلي علاقه کې د صوبایي انتخاباتو په دوران کې د پاکستان د پوځ یو عسکر د راکټونو او ټوپکو په ډزو کې وژل شوی او درې تن عسکر زخمیان شوي دي. د هند، نیپال او بنگلادیش په شمول په جنوبی اسیا کې د بې ساري سیلابونو په نتیجه کې 160 کسان مړه شوي دي او په میلیونونو خلک له خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې د شنبې په سهار یې جت الوتکو د یمن په پایتخت صنعا کې د حوثیانو د بالستیکي توغندو د ویشتلو مرکزونه تباه کړي دي. د پرله پسې هوایي بمبارۍ په وجه په صنعا کې درندې چاودنې وشوې، خو د مالي او ځاني تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. حوثیانو ویلي دي چې دوی په ځواب کې د شنبې په ورځ د سعودي عربستان د ملک فهد نړیوال هوایي میدان په نښه کې په توغندي وویشته. برطانیې د جمعې په ورځ د ایران د پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو لخوا د هېواد د خامو تیلو د انتقالولو د دوو ټانکرونو د نیولو په تعقیب د برطانیې د کشتیرانۍ شرکتونو ته مشوره ورکړې چې د هرمز له تنګې نه ځان لرې وساتي. د حکومت ویان د کابینې د عاجلو خدماتو د کمیټې د غونډې په تعقیب ویل چې موږ د ایران د اقداماتو په باب ژوره اندېښنه لرو. د برطانیې حکومت د ایران اقدام د خصومت نه ډک عمل بللی دی او ملګرو ملتونو ته هم شکایت کړی دی. د جمعې په شپه ویزورور چاودنې د لیبیا پایتخت رابلس ولړزو. دا مرګانې چاودنه په داسې حال کې وشوه چې د سیالو ډلو ترمنځ د رابلس د نیولو لپاره سخته جګړه روانه وه. ترکیه، قطر، مصر، متحده عربي امارات او سعودي عربستان په لیبیا کې د متخاصمو ډلو ملاتړ کوي. د فرانسې په پایتخت پاریس کې د شنبې په ورځ په زرګونو خلکو د حکومت اقتصادي پالیسۍ او بیروزګارۍ په خلاف مظاهرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د لاتین امریکا د څلور هیوادونو په سفر وتلی، د شنبې په ورځ د ایکواډور د جمهور رئیس لینن مورینو سره د هیواد په پایتخت کیتو کې ملاقات وکړ. د برطانیې د هوایي شرکت بریټش ایرویز د مصر ته د امنیتي وجوهاتو له کبله د خپلو الوتکو پروازونه د یوې هفتې لپاره ځنډولي دي او د وروستي خبر له مخې د جرمني د لفتانزا شرکت هم اعلان کړی چې مصر ته خپل پروازونه په امنیتي وجوهاتو په سبب باندې ځنډولي دي. په هانګ کانګ کې پرون په زرهاو خلکو د پولیسو په ملاتړ مظاهره وکړه او د تشدد د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. جنوبي کوریا د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د شمالي کوریا د اعتراض باوجود به د امریکا او جنوبي کوریا پوځونه بله میاشت خپل ګډ تمرینات سرته ورسوي. په لندن کې په لسګونو زرو خلکو په اروپای اتحاد کې د برېټانیا د پاتې کېدو په ملاتړ مظاهره کړې ده. د شنبې په ورځ د چین د هینان په ولایت کې د طبي ګاز په یوه فابریکې کې چې د ډبرو په سکرو باندې چلیږي د یوې سختې چاودنې په وجه 10 کسان وژل شوي دي او 19 کسان ټپیان دي. د سینهوا خبري اژانس وایي چې 15 کسان لا درک دي. د امریکا د موسم د اټکل ملي مرکز وایي ممکن چې په روان هفته کې د واشنگتن ډي سي او نیویارک په شمول د متحده ایالاتو په غټ ښارونو کې د سخت ګرمۍ او رطوبت له امله زاړه خلک د برد وهلو په وجه زوف شي. د شنبې په ورځ په نیویارک کې د تودوخه لوړه درجه 3 درجې سانتي ګراد وه. او د امریکا د سمندري پوځ یو پخوانی افسر چې په ستر ګړنده ده او په افغانستان کې دوه دورې پوځي خدمت سرته رسولی دی، په واشنگتن کې د امریکا په ستره محکمه کې د کلرک یا کاتب په توګه وظیفه اپیل کړې ده. نوموړي د حقوقو پوهه ده او د 14 نورو ښځو سره په ستره محکمه کې وظیفه اجرا کوي. دا د دې سره خبرونه چې واشنگتن نه مړه.
خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر مون اوریدونکو پام کړی د دې خبرونه لمړی رپورټه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې پراتونکو څو اونۍ کې بل طالبانو سره مخامخ مذاکرات پیل سي. همدا د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د خبرو لپاره یو بل ماموریت ته د چمتووالي خبر ورکړی دی. خو د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم مرستیال سرور دانش د سولې د خبرو په باره کې وایي تر هغې چې طالبان اوربند ونه مني او له حکومت سره مخامخ خبرې پیل نه کړي د سولې خبرې هیڅ معنی نه لري. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په داسې حال کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو څو اونیو له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل شي دغې ډلې پر ملکي اهدافو خپل بریدونه زیات کړي دي. ښاغلی غنی چې د شنبه په ورځ یې په ار کې یوې غونډې ته وینا کوله د کابل پوهنتون په دروازه کې پرونی برید ته په اشاره وویل سوله زموږ هدف دی. هیڅوک د سولې لپاره له موږ څخه زیاته ټینګه اراده نه لري. خو تاوتریخوالی د یو بل د منلو لاره نه ده. په کوم دلیل کله چې مذاکره څو ورځې یا څو اونۍ وروسته پیلیږي نو ولې بېګناه خلک په نښه کیږي؟ په کوم دلیل
چرا افراد بېګناه؟
جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې پر ملکي اهدافو بریدونه د سولې په خبرو کې د پرمختګ نه بلکې د خنډ لامل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د افغان سولې په تړاو یو بل ماموریت ته چمتووالی نیسي. ښاغلی خلیلزاد د شنبه په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې د نوي ماموریت د چمتووالي لپاره یې په واشنگټن کې د جرمني او هند له سفیرانو او د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنو کې پر افغان سولې خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې د سولې د مذاکراتو په نوي پړاو کې لا زیاتو پرمختګونو ته لار هواره شي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوری ریاست دویم مرستیال سرور دانش دا سولې له دغه هڅو څخه په هر کلی وایي چې طالبان له امریکا سره د مذاکراتو له لارې بریا ته نشي رسیدلی. ښاغلی دانش د شنبه په ورځ یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل تر هغې چې دا ډله خپله جګړه ییزه ستراتیژي بدله نه کړي او تر هغې چې له جګړې لاس وانخلي او اوربند ونه مني او د افغانستان د حکومت په رهبرۍ بین الافغاني مذاکراتو ته غاړه کېنږدي د سولې خبرې د تش شعار په معنا دي او په حقیقت کې د نړۍ د عمومي کارو غولول دي. که طالبان فکر کوي چې یوازې له امریکا سره د مذاکراتو له لارې سوله راځي او بریا ته رسیدلی شي دا تش خیال دی. ښاغلی دانش زیاته کړه چې د جګړې اصلي قربانیان افغانان دي او د سولې په تړاو تصمیم هم باید دوی ونیسي. د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې طالبان باید له افغان حکومت سره د یو مهم لوري په توګه مخامخ خبرو ته حاضر شي. ښاغلی ستانکزی له امریکا غږ آشنا سره په خبرو کې د جمهوري ریاست د دویم مرستیال څرګندونې د سولې د بهیر د ثبوتاش کولو په معنا وبللې او زیاته یې کړه
خبرې دا معنا هم درلودلی شي چې یو ډول دوی نارضایتي کوي د هغه لړۍ نه چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې په ارتباط کوي او د مستقیم ډول دا هڅې سبوتاژ کوي. سره له دې چې باید هم د افغانستان دولت په مشخص ډول د خبرو یو خوا وي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب هم د پنجشنبه په ورځ خبرداری ورکړ او ویل که چیرې د سولې خبرې د اوسني نظام د ړنګولو لپاره دسیسه وي په وړاندې به یې ودرېږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو پیل، اوږدمهاله اوربند، له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او د نورو په زیان د افغانستان د خاورې نه استعمالول د قطر د پرله پسې غونډو د بحث عمده ټکي دي چې دواړه خواوې تر اوسه ورباندې بشپړ توافق ته نه دي رسیدلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست د روانو انتخاباتو رای ورکوونکو شمیر چې د دغه کمیسون سره ثبت شوی نږدې 10 میلیونه تنو ته رسیدلی دی. د انتخاباتو د سر ادارې د دغه بهیر په شفافیت باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې باره کې پام وکړئ د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی د شنبه د ورځې ناوخته خبریالان ته وویل چې د دغه کمیسیون په ډیټابیس کې د 9,600,000 او 233 تنو نمونه داخل شوي دي. میرمن نورستانی وویل چې په دې شمېر کې د سږ کال د تقویتي نوملیکنې او د غزنی ولایت د عمومي نوملیکنې په ترڅ کې د شاوخوا 3,000 د نوو رای ورکوونکو نمونه هم شامل دي.
کمیسیون مستقل انتخابات بعد از
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په ملي ډیټابیس کې د رای ورکونکو نمونو او نورو معلوماتو د شاملولو او د تیر کال د رای ورکونکو په نوملړ کې د لازمه اصلاحاتو د راوړلو وروسته د 1990 لمریز کال د 23 ورځې د درېمې پریکړې پر اساس د رای ورکونکو نوملړ د رای اچونې د مرکزونو په تفکیک سره تعقیب کړی چې په ترڅ کې د 400 زرو څخه زیات داسې نومونه چې غیر واقعي وو د ډیټابیس څخه لرې او تیرې املایي تېروتنې چې پخوا موجودې وې اصلاح شوې دي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون مشر دغه بهیر په وړاندې د ستونزو یادونه هم وکړه. ویل چې دغه کمیسیون ټوله هڅه دا ده چې د نوملیکنې د بهیر شفافیت خوندي شي.
بنا په دلایل
امنیتي مواد ثبت نامې د امنیتي دلایل لمخه د هرات او زابل د ولایتونو د دوه ولسوالیو ټاکنیز مواد نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورسیدل. دوهم، تر اوسه د تیر کال درې ورکوونکو نوملړ د ته په پام لرنه چې ممکن یو شمیر کسان د نوو تذکرو لمخه خپل نمونه لیکلي وي تصفیه شوي نه دی او دا بهیر روان دی. د احصایې او معلوماتو محترمې ادارې ژمنه کړې چې ژر به دغه بهیر بشپړ کړي.
نهایی میکنه
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د معلوماتو له مخې سکل د تقویتي نوملیکنې په ترڅ کې نږدې 200 او 10 زره رای ورکوونکو په 3 ولایتونو او د غزنی په ولایت کې ټولو 200 او 3 زره 409 تنو خپل نومونه لیکلي دي. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې د تیر 1990 لمریز کال د تلې د میاشتې د ولسي جرګې ټاکنو پر مهال 9,104,522 تنو دغه کمیسیون سره خپل نمونه ثبت کړی وو. د افغانستان جمهوریت سره ټاکنو ته سبانه 2 میاشتې پاتې دي. دغه ټاکنو ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله په ګډون 3 نوماندان ولاړ. د ټاکنو څار ادارې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون لخوا د رای ورکوونکو د اعلان شوي شمیر په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې دا شمیر دغه شمیر سره توپیر لري چې دمخه دغه کمیسیون اعلان کړی وو. د آزادو عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دمخه د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د 3 میاشتې په ټاکنو که درای ورکون کشمیر ات نیم میلیون خود لیو
فهرست چه بود پا دیعتا نیم میلیون شوخوا که ده کمیسون لخوانه تصیب سوی بو او پاقی بانده علانی غرنه دایر سوی پاقی که او میلیون زیادت را غلی ده و ده تروس پر کمیسون واقع نده ثابت کرده چه اصلی دلال چی دی پا مکتا پا مجلس که سوی دی چه تیر کمیسون ده وقت یا هر دلیل چی او دوی نه توانیدل چې ځینې دغه د 1 میلیون شاوخوا کې هغه معلومات په فهرست کې شامل کړي نو دوی راغله هغه بشپړ کړل. اوس که دا دلیل وي خو به تېر کمیسیون په دې اړه باندې ځواب ووایي او که دا دلیل نه وي به د کمیسیون خلکو ته وضاحت وکړي خصوصا کاندیدان ته چې هغوی بیا کېدای شي دغه نقطې نه دغه ټکي نه پروسه له چلنج یا خنډ سره مخامخ کړي او په ټولو کې د پروسې هغه مشروعیت یا اعتبار ساقط شي.
ښاغلی رشید هیله لري چې د افغانستان د احصایې او معلوماتو اداره به د جعلي تذکرو د پیژندلو په برخه کې خپل کار ښه ترسره کړي تر څو پر ټاکنو د خلکو باور زیات شي. همداشان د آزادو او عادلانه ټاکنو د سر د ادارې دغه چارواکي هیله لري چې خلکو ته به هم د دې فرصت ورکړل شي تر څو د رای ورکوونکو د نوملړ په خپرولو سره هغوی خپل شکایتونه ثبت او نوملړ اصلاح شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم نړیوال رپورټونه. د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو په دوام له برتانیې سره د ایران اړیکې هم مخ په خرابېدو دي. ایران یوه برتانوي کښتۍ درولې ده او چارواکي وایي چې د کښتۍ مسؤلینو خبرداروي ته پام نه دی کړی نو ځکه نو نیول سوې ده. د رپورټ تفصیل د رونا نورستاني څخه واوري.
د ایران د فارس نیوز ایجنسی ویلي چې ایران د برټانیې یو ټانکر لیږدون کې بیړۍ د هرمز په تنکی کې نیولې ده او بیړۍ د ټول پرسونل سره یې بندر عباس ته لیږدولې او تر هغې به په همدې بندر کې پاتې وي تر څو چې څېړنې د دې بیړۍ په هکله ادامه ولري. د ایران د جنوبی هرمزګان ولایت د بندرونو مشر علا مراد حسیفی ویلي چې دغه بیړۍ د ایران یوه کب نیونکې بیړۍ سره په ټکر کې وه او د سمندري ځواکونو خبرداری په نظر کې نیولې نه و. د حسیفي له قوله ویل شوي چې په بیړۍ کې سپاره 30 کسان به په بیړۍ کې د تحقیقاتو تر ختمېدو پورې پاتې وي. په بیړۍ کې 8 بریتانویان دي او 15 کسه یې د نورو ملکونو اتباع دي.
شدیم که یک کاروان تانکر با پرچم انگلیس در مسیر ترددش با یک شناور صیادی برخوردی داشته. در پی این حادثه دریایی با تلاشی که صورت گرفت که تماسی برقرار بکنه و علت سانحه و چرایی سانحه و همچنین نحوه سانحه رو ارزیابی بکنیم که متاسفانه شناور انگلیسی پاسخ نداد و اقدام به تغییر مسیرش کرد و این تغییر مسیر خلاف مقررات بین المللی هست و باعث ایجاد شرایط برای حوادث دیگه ای رو پیش آورد و به همین خاطر ما تقاضا کردیم از نیروهای نظامی و ضابطین قضایی که در منطقه هستند، تقاضا کردیم این شناور هدایت شد به سمت لنگرگاه بندر عباس و با دستور مقام محترم قضایی فعلا در توقیف هست.
دستن تبلوک شرکت شده دی بیری مالک دی دجمی پور از گویل چه بیری پر طول و نریوال و سمندریز و قوانین و سنبال او بیری دو دوی تر کنترول لنده و چه دفتن دو دوی دو کنترول نبهر شوه. جرمی هان د بریتانیا د بهرنوی چارو وزیر په یو تازه ټویټ کې لیکلی چې هغه پر دې اندېښنه لري چې ایران د دې کار سره یو خطرناکه لاره غوره کړې ده. که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې زیاتې شوې، خو بریتانیا وایي چې له ایران سره د پوځي جګړې غوښتونکې نه ده.
مون پر پوځي اقدام غور نه کوو، د دې مسئلې د حل لپاره پر ډیپلوماتیکو لارو غور کوو، خو زمون موقف واضح دی چې دا ستونزه باید حل شي. په خلیج کې آزاد ګرځېدل خورا مهم دي. که دغه آزادي محدوده شي، ایران به لوی بایلون کوي، نو دا د ایران په ګټه ده. هر څومره چې ژر کولی شي دا موضوع د حل کړي.
ایران لخوا د بریتانیې د بیړۍ نیولو وروسته لندن د شنبې په ورځ ټولې بریتانوي بیړۍ د موقت لپاره متوقف کړي چې د هرمز له تړانګې څخه تیر نه شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ د پیښې په هکله ویلي چې د بریتانیا سره یې په دې هکله خبرې کړې دي. متحده ایالات پر ایران تور لګوي چې د تیلو په تانکرونو باندې د هرمز په تړانګه کې ډېرې بریدونه ترسره کړي، خو تهران دا تورونه تل رد کړي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د شنبې په ورځ د اکوادور د جمهور رئیس سره د کیوتو په پایتخت کې ملاقات وکړ، په داسې حال کې چې دی خپل د لاتینې امریکا سفر ته دوام ورکوي او د سفر مهمه موضوع هغه ګواښ دی چې په لویدیځه نیمه کره کې تروریزم مخامخ کړی دی. د امریکا ژغ خبریالی سیدنی سین په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
پامپیو د جمعې په ورځ باندې ارجنټین کې د حزب الله د نظامي ډلې د مشر په خلاف د امریکا د مالي بندیزونو لګول تایید کړل، چې دا شک پراته چې په 1994 کال کې په بونس آرس کې د یهودو د ټولنې په یو مرکز کې په بمي چاودنه کې لاس لره چې 15 تنه پکې وژل شوي وو. پامپیو په ارجنټین کې په یوه غونډه کې وویل چې د دغې حملې د 15 کلیزې په مناسبت جوړه شوې وه. دوی د حزب الله د تورېستي ډلې غړو وژلي وو او په هغه ورځ له ایران نه ورسره د سپای انقلاب له لارې مالي او اکمالاتي مرسته شوې وه. پامپیو د سلمان روف سلمان په خلاف دوه اقدامات اعلان کړل چې ده وویل په سیمه کې د بمونو د ځای په ځای کولو انتظام کوو او ورپسې لټون روان و چې د حزب الله په وکالت تروریستي توطیو ته دوام ورکاوه. د عدالت د پروګرام لپاره د بهرنیو چارو وزارت $5 میلیون جایزه هر هغه چا ته ورکوله چې داسې معلومات ورکړي چې په نتیجه کې دی ونیول شي. د امریکا د خزانې وزارت په خاصه توګه سلمان د بین المللي تروریست په نوم یاد کړی و چې د امریکا مالي سیستم ته لار نه شو پیدا کولی. پامپیو چې د جمعې په ورځ د لاتین امریکا د یو شمېر بهرنیو چارو د وزیرانو سره یې د تروریزم په باره کې په خبرو کې ګډون کړی و، وویل د دغو هیوادونو ترمنځ پیوستون د دهشتګرۍ د ګواښ ضد دی. پامپیو وویل لاتین امریکا ته یې 4 ورځنی سفر د هغه مشخص کوشش یوه برخه وه چې په لویدیځه نیمه کره کې خپل انډوالان په داسې وخت کې مصروف کړو چې تروریستي ډلې زموږ په نیمه کره کې خپل وروستی حضور غواړي. د ارجنټین د بهرنیو چارو وزیر جورج فوری وویل د ده هیواد به تر هغې پورې آرام ونه کړي تر څو چې هغه ایراني اتباعی په ارجنټین کې د عدالت منګولو ته نه وي سپارلی چې په 1949 کال کې بمی چاودنی کړي. پمپیو د موټر بم د یادگار په مرکز کې د یهودو د مرکز د رئیس آر ایل ایچ ایم بم سره شمه ولګوله. وی ویلې په ارجنټین کې هغه بدغونی حمله لویدیځې نیمې کورې ته د هغه خطر یادونه ده چې له حزب الله او په منځني ختیځ کې نور افراطي ډلونه مخامخ دي. پمپیو وویل دا زموږ د نن ورځې د خبرو خلاصه نه ده، د نظریاتو تبادله نه ده. تروریزم زموږ د هر یو او د هر یو تابه لپاره واقعیت دی. د ارجنټین د امنیت وزارت په رسمي توګه د حزب الله افراطي ډله چې مرکز یې په لبنان کې دی او ایران ورسره مرسته کوي یو تروریستي سازمان یاد کړ. دغه اقدام په نړیوال ائتلاف کې د امریکا یو بل متحد زیات کړ چې په منځني ختیځ او له دې نه په اخوا د ایران د نفوذ مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق مورګن اورتاګاس په تازه وخت کې مطبوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې وویل پمپیو به د لاتین امریکا په درې ورځ ځنی سفر کې اکوادور، مکسیکو سیټي او سان سلوادور ته ولاړ شي او دا به د امنیتي موضوعاتو په باره کې د همکارۍ غوښتنه وکړي. د بشري حقوق او ډیموکراسۍ په باره کې د امریکا په ژمنو باندې ټینګار وکړ او د ادباو لپاره اقتصادي فرصتونه پراخوي. توقع ده چې د پمپیو په سفر کې به د وینزویلا موضوع هم وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د جمهور رئیس نیکولاس مادورو په حکومت کې د څلورو نورو مامورانو په خلاف بندیزونه اعلان کړل. امریکا او 500 نور هیوادونو مخالف مشر د هیواد د مشر په حیث د هوان گوایدو ملاتړ کړی دی. گوایدو د جمهور رئیس مادورو د تیر کال د بیا انتخاباتو سره مخالفت وکړ او د جمهوري ریاست وختي انتخابات غواړي. مادورو په مخالف مشر تور ولګوه چې تاوتریخوالي ته لمن وهي. کله چې پمپیو د لاتین امریکا د مشرانو سره ملاقات وکړي د مهاجرت په موضوع به هم خبرې وکړي. ځینې متخصصان وایي داسې موضوع غم باید وخوړل شي، یعنی دا چې خلک مجبور نشي چې خپل کورونه پرېږدي. که غواړي امریکا ته د مشکل او خطرناک سفر مخه ونیسي نو په سیمه کې د فرصت نه موجودیت، د غدیو فعالیت او کمزورې موسو ته نظر باید واچول شي. د ویلسن د مرکز انغړی بنجامین جیدن وویلې دغه کسان پرېکړه سطحي نه نیسي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. هغه وخت چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس له مرکزي امریکا څخه د پناه غوښتونکو په راتلو شرایط سخت کړل، د بشري حقوقو یو شمېر ډلې هڅه کوي چې د دغو اصولو د عملي کېدو مخه ونیسي. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د ولسمشر ټرمپ لخوا پر پناه غوښتونکو د شرایطو سختولو د قانون په غبرګون کې د مدني حقونو یو شمېر ډلې غواړي په یو ګډ اقدام کې لږ تر لږه په موقتي توګه د دې قانون د عملي کېدو مخه ونیسي. د دې قانون لمخې هغه پناه غوښتونکي به په تدریجي ډول بند شي چې د مکسیکو په سرحد کې امریکا ته راتلل غواړي.
امریکایي مسؤلینو موږ بیرته مکسیکو ته ولیږلو. موږ ته یې جواز راکړی چې د خپلې قضیې د نهایي فیصلې اورېدلو لپاره د سپتمبر په 18 نیټه حاضر شو.
د امریکا د مدني ازادیو اتحادیې په ګډون یو شمېر ډلو د محکمې له لارې هڅې پیل کړي چې د پناه غوښتنې د مخنیوي دا قانون وننګوي.
This administration
دغه حکومت د مرکزی امریکا په پناه غوښتونکو زور راوړي. دوی نه غواړي چې پناه غوښتونکي دلته راشي.
چارواکي وایي چې د پناه غوښتنې نوی قانون د پناه غوښتنې پر سیستم د فشار کمولو لپاره په پام کې نیول شوی دی. د پناه غوښتنې نوی قانون په داسې وخت کې وړاندې شوی چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن لاتین امریکا ته سفر وکړي.
د بهرنیو چارو وزیر به د جولای له 19 څخه تر 20 نیټې پورې بونس ایرس، ارجنټاین، اکوادور، مکسیکو سیټي او سن سلوادور ته سفر وکړي. هغه به د دغه هیوادونو له چارواکو سره د امنیتي همکاریو پر پراختیا، دموکراسۍ او بشري حقونو پر وړاندې د امریکا د ژمنې په مشخصه توګه د کیوبا، نیکاراګوا او وینزویلا له خلکو څخه ملاتړ او پر اقتصادي مسایلو خبرې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به دغه سفر په ترڅ کې په ارجنټاین کې له متحدینو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په یو کانفرنس کې ګډون وکړي او ترڅنګ به په بوینس آیرس کې د هغو 15 اتیا یهودانو په یاد غونډه کې هم ګډون وکړي چې 15 کاله مخکې په یو لړ چاودنو کې وژل شوي وو. دغه پیښې پر حزب الله ډلې او ایران اچول شوی وو. یو شمېر څېړونکي وایي واشنگټن باید هغه ریښې پیدا کړي چې ولې خلک خپل کورونه پرېښودو ته اړ کیږي او امریکا کې پناه اخیستل غواړي.
You have to look at the
تاسو باید په مرکزی امریکا کې د امکاناتو نشټواله د تباکونکو ډلو فعالیت او د بنسټونو کمزوري ته وګورئ. که تاسو غواړئ چې امریکا ته د دغو خلکو د راتګ مخه ونیسئ، نیول کیږي نه، دا خلک په راحتۍ سره پرېکړه کولی نه شي.
په وینزویلا کې د روان کړکېچ له کبله په میلیونونو کسان اړ شوي چې ګاونډیو هیوادونو ته پناه یوسي. مرکزی امریکا ته به خپل سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې مسلې هم خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان حکومت د اتو شهرونو په غیر پلاني سیمو کې 10,000 کورنیو ته د ملکیت شرعي سندونه ورکړل او ټاکل شوی چې په دوو کلونو کې تر 15,000 کورنیو ته د ملکیتونو شرعي اسناد ورکړسي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کړی چې ټولې دولتي ځمکې به له غاصبینو څخه بیرته واخلي. ممتاز بهیر په دې باره کې له کابله رپورټ را لېږلی.
افغان حکومت د شنبه په ورځ په نړیوال ښاري سمپوزیم کې چې د ښارونو د وضعیت د سمولو لپاره په کابل کې جوړ شوی و، د افغانستان د اتو ښارونو په غیر پلاني سیمو کې څه باندې 10,000 کورنیو باندې د ملکیت شرعي اسناد وویشل. د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکې وزارت سرپرست محمد جواد پیکار په دغو مراسمو کې وویل د کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد، فراه، کندهار، بامیان او نیلي ښارونو په غیر پلاني سیمو کې تر اوسه د استو ګنې سباندې 600,000 کورونه ثبت شوي او په پام کې ده چې دا شمیره 1,000,000 کورونو ته لوړه شي. افغان حکومت ژمنه کړې ده چې د 2020 عیسوي کال تر پایه پورې په غیر پلاني سیمو کې 1,500,000 کورنیو ته د ملکیت شرعي اسناد ورکړي. ښاغلي پیکار اوویل چې د دغو شرعي قوالو په ویشلو سره به د استوګنځایونو بیې هم لوړې شي. د سمپوزیم د دغې برخې یوه خاصه ځانګړنه دا ده، د ملکیت هغه سندونه چې نن د غیر رسمي سیمو اوسیدونکو ته ویشل کیږي ټول اشتراکي دي، یعنې د ښځې او میړه نومونه پکې لیکل شوي. په نننۍ غونډه کې موږ 1500 خوشبخته ښځې او میړونه لرو چې خپل سندونه یو ځای ترلاسه کوي. ښاغلي پیکار زیاته کړه چې دولت د استوګنځایونو ملي پروګرام هم چمتو کړی چې په تطبیقولو سره به یې په اوږدمهال کې ښوونکو، دولتي مامورینو، د جګړې د قربانیانو کورنیو، کوچیانو، راستنیدونکو کډوالو، بې ځایه شوو او متقاعدو مامورینو باندې استوګنځایونه وویشل شي. د ملګرو ملتونو د استوګنځایونو د ادارې مشر میمونه محمد شریف په دې مراسمو کې وویل چې د ښارونو د پراختیا پروګرام باید د کلیوالو سیمو د لپامه غورځولو لامل نشي. د اغلی شریف پر وینا د افغانستان د نفوس درې برخې خلک په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي او په کار ده چې دغو سیمو ته هم پاملرنه وشي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو اداره چمتو ده چې د ښاري اصلاحاتو د تطبیق په برخه کې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د ښاروالیو له معینیتونو او د کابل له ښاروالۍ سره اوږه په اوږه کار وکړي. په دغو مراسمو کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ځمکو د غصب مسلې ته په اشاره وویل چې په ټول افغانستان کې 1,000,000 دولتي ځمکې غصب شوي دي. ښاغلي غنی وویل چې د ځمکو 10,000 غاصبان د حکومت لخوا پیژندل شوي دي او ټینګار یې وکړ چې له دغو کسانو څخه به غصب شوې ځمکې بیرته ترلاسه کړي. جمهور رئیس غنی دغه راز د دولت د ښاري پلان تطبیق ته په اشاره وویل
کابل میتنست یک زندگی مطلق
کابل کولای شول چې یو مطلق متفاوته ژوند ولري. همداسې جلال آباد او نورو ښارونو د امدی لپاره ارتیا د هغه پلان او قوانین چې جوړ شوی تطبیق شي. هغه څه چې د کاغذ پر مخ وي او تطبیقي بڼه ونه لري د چا په درد نه لګي
او جنبه تطبیقي نه داشته باشه به درد کس نه میکنه.
افغان حکومت شاوخوا درې کاله مخکې د غیر پلاني سیمو د رسمي کولو ژمنه کړې وه او ویلي وو چې په دې برخه کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره یو لړ پلانونه چمتو کړي دي. اوسمهال د افغانستان په اکثره لویو ښارونو کې د رسمي سیمو په پرتله په غیر پلاني سیمو کې د اوسیدونکو شمیره خورا لوړه ده چې اکثره یې د لومړنیو ښاري اسانتیاوو لکه د څښاک اوبو او پارکونو نشتوالي او د لارو او کوڅو له خرابوالي شکایت کوي. که څه هم دولت په وار وار ټینګار کړی چې د غیر پلاني سیمو په رسمي کولو سره به د دغو سیمو اوسیدونکو ته ټولې ښاري اسانتیاوې ورسیږي، خو لیدل کیږي چې دا بهیر خورا پس پر مخ ځي او ان په کابل کې دا پروګرام په بشپړ ډول عملي شوی نه دی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.